کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمه او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه به د دې ساعت د خبرونو په لنډیز شروع کړو. په خارجي پالیسیو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز ویلي چې افغانستان په پاکستان د انتقادونو په ځای باید د طالبانو سره د سولې په خبرو او په خپل ملک کې د ټروریزم د ختمولو لپاره په خپل دریز لسره غور وکړي. د روسیې او د ترکیې جنگي الوتکو په شریکه د سوریې په شمال کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو بمباری کړي دي او سباله د جمعې په ورځ به د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. په خارجي پالیسیو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز وایي چې افغانستان باید په پاکستان د انتقادونو په ځای له طالبانو سره د سولې په خبرو او په خپل ملک کې د ټروریزم د ختمولو لپاره په خپل دریز لسره غور وکړي. خاغلی سرتاج عزیز د امریکا غ اکثر په یوې خاصې مرکې کې ویلي چې د افغانستان په حکومت کې د طالبانو سره د خبرو لپاره یو متحد سیاسي نظر نشته دی. دا هم ویلی دی چې د کار د طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو چې نړیوالې هم لا تړکې مخه بنده کړي ده. د روسیې په وی فوزی اعلامیې کې ویل شوی دی چې د روسیې او د ترکیې د هوایي قواو جنگي الوتکو یو ځای د سوریې په شمال کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو حمله پیل کړي دي. د روسیې د دفاع د وزارت یو لوړ رتبه مقام ډګر جنرال سرګی روتسکی په یوې تلویزیونی مرکې کې ویلي چې د روسیې نهو او د ترکیې اتو جنگي الوتکو د حلب د ښار نه 30 کیلومتره لرې شمال ختیځ په لوته د الباب په سرحدي ښار کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو بمباری کړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې دا اول ځل دی چې د ترکیې او د روسیې هوایي قواو په ګډه دغه شان عملیات کړي دي. د مالی په شمال کې د فوز په یو کم کې د یو ځانمرګي د بم په یو چاودنه کې شپته اسکر مړه او یو 114 نور زخمی شوی دی. د موټر بم دغه چاودنه په داسې وخت کې شوی چې دغه کم په اسکر په یو غونډې کې سهار راټول شي وو. یو افراطي ډلې چې د القاعده سره ارتباط لري د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته دی. د مالی د باندنیو چارو وزیر ویلی دی چې دغه جنایي ظالمانه او وحشیانه عمل په حقیقت کې په سول یو گزار دی، مګر هغه وایي چې د دې سره سره به بیا هم حکومت د 2015 کال د سولې د هغې موافقې احترام وکړي چې د مالی په شمالي سیمو کې د ثبات او امنیت د ټینګولو لپاره شوې وه. د یمن د امنیتي چارو یو مقام ویلي دی چې تایس په جنگ زپلی ښار کې د شیعه یاغیانو د یو راکټ د لګیدلو په پیښه کې شپږ تنه ملکیان مړه شوي دي. له دې نه یوه ورځ مخکې د یمن کلتوري مرکز ته نږدې هم په یوې حملې کې شپږ تنه وژل شوي وو. هلته په یمن کې دا دوه کاله کېږي چې د هغه ملک د جمهور رئیس عبدالرب بوهادي منصور د طرفدارو او د یاغي قواو ترمنځ جنګونه روان دي. سباله د جمعې په ورځ به د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړي. ولکه چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ډېر زیات خلک واشنگتن ډي سي ته راغلي دي. په 1979 کال کې د امریکا لومړني جمهور رئیس جورج واشنگتن د لوړې مراسم د نیویارک په ښار کې په ځای کړل. هغه د لوړې د مراسم په وخت کې خپل لومړنۍ وینا د نیویارک د ښار په فدرالي تالار کې د اپریل د میاشتې په 13 وکړه. د ملي آرشیف په استناد هلته تقریبا 10,000 خلک د هغه د وینا د اورېدلو لپاره حاضر شوي وو. او د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش د ټیکساس د هیوستن په روغتون کې د جدي مراقبت ساحې ته د هغه د جهاز تنفسي د علاج نه وروسته انتقال شوی دی. د بوش د کورنۍ نتاغ جیم میګارت ویلی دی چې د ښاغلي بوش صحیح وضع وخی منه ده، مګر په دغه روغتون کې به د زیات مراقبت دپاره پاتې شي. هغه دا هم ویلی دی چې د ښاغلي بوش میرمن باربرا بوش هم په دغه روغتون کې د خستګۍ او د ټوخي له کبله په احتیاطي ډول بسترې شوې ده.
تا
داسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د حراست او ثبات شورا په افغانستان کې د جګړې په قومي کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اسلام آباد، نوې ډیلي، ماسکو او واشنگتن ترینګلو اړیکو او سیمه ایز ایډیالوژیک رقابتونو په افغانستان کې د خلکو د ناخوالو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری څخه واوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشوال نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو یو علت د جګړې قومي کېدل دي.
در بحث افزایش ناامنی ها و جنگ دوامدار در کشور ما و متاسفانه که هر روز
تغلی ترشوال ویل په هیواد کې د ناامنی او د زیاتېدلو او د دوامداره جګړې په عواملو کې چې متاسفانه هر ورځ لمن پراخېږي او تقریبا چې د افغانستان ټولې ولسوالۍ ولایتونه د لوړې منزلې او یا هم د ټیټې کچې ګواښونو سره مخ دي او له بده مرغه چې ټول د ګواښ سره مخ دي. یو له مهمو عواملو یې د استخباراتي او بهرنۍ جګړې د کچې راکمېدل او په یو قومي او کورنۍ جګړې باندې د هغې بدلېدل دي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو په نورو عواملو کې د اسلام آباد، نوې ډیلي، ماسکو، واشنگتن ترینګلو اړیکو او سیمه ییزو ایډیالوژیکي رقابتونو نیابتي جګړې یادې کړې او ویې ویل چې دغو جګړو د افغانانو ناخوالې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د حراست او د ثبات د شورا ویان د افغانستان د حکومت د مشران ترمنځ خپل منځي ستونزو ته په اشاره وویل چې د حکومت په دنده کې د دښمن څخه ګډ تعریف نشتون د افغانستان امنیتي سیاست د بحران سره مخ کړی چې دغې شورا د ویان پر وینا بیا کتنې ته اړتیا لري.
موضوع شورای حراست و ثبات افغانستان در این ارتباط این است، هر کسی که
خاغلی ترشوال ویل په دې برخه کې د افغانستان د ثبات او حراست د شورا دلیل زده، هر څوک چې زمون ملي اردو، زمون ملي پولیس، زمون د ملي امنیت او بیګناه خلک د دې خاورې مسلمانان په وینو کې لمبوي، پرته له هیڅ ډول وړاندو وینې څخه دوی تروریستان، انتحاریان او د افغانستان د ثبات او بقا رښتینې دښمنان دي. افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان د افغانستان حکومت له مشرانو وغوښتل چې هغوی چې افغان امنیتي ځواکونو کارکوونکي وژني ورته دې نور نمونه نه اخلي او ورته دې د امتیاز د ورکولو څخه هم ډډه وکړي. خو افغان حکومت په افغانستان کې جګړه د قومي توپ او په کورنۍ جګړې د بدلېدلو په اړه د حراست او ثبات شورا د دغه چارواکي څرګندونې ناسمې بللې او ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې په کچه یوه استخباراتي جګړه ده. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې بحران سره د افغانستان د امنیتي سیاست د مخ کېدو په تړاو د مسعود ترشوال څرګندونې هم تایید نه کړي. خاغلی مرتضوي ویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان له خاورې ورزي تمامیت څخه په دفاع بوخت دي او دا جګړه په هیڅ ډول کومه قومي جګړه نه ده. شاه حسین مرتضوي ویل چې په روان کال کې د افغانستان شپږ کلي اردوګانو په 15 ولایتونو کې په یو وخت په منظمه توګه د وسوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت او هغوی وکړه شول چې وسوالو مخالفانو اهدافو ته د رسیدلو مخه ونیسي. خاغلی مرتضوي ټولو ته مشوره ورکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د قضاوت پر وخت د هغوی سرښندنې له پامه ونه غورځوي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان هم د افغان پوځ په لیکو کې نیمګړتیاوې یادوي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه قومي نه ده. د افغانستان د چارو کارپوه جاوید غفور وایي دا سمه ده چې په 14 کالو کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره څو اړخیزه ستراتیژي جوړه نه شوه.
قومي وه په تېرو 15 کالو کې تاسو لیدل ټوله جګړه په جنوب کې وه چې د ټول پښتنو سیمو د ختیځ او د منطقو کې د فکر کوم موږ د بدبختانه د یوې تورې نړیوالې او سیمه ییزې جګړې سره مخ یو او دا سیمه ییزه او نړیواله جګړه اوس ښکاره ده.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د افغان امنیتي ځواکونو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن د کابینې په غونډه کې د هود نهمه د افغانستان امنیتي ځواکونو د سرخندونو د یادونې دپاره د دغو ځواکونو د ورځې په توګه نومول شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندهار د والی د میلمستون د پیښې په تړاو د افغان حکومت د تحقیقاتي ټیم مشر او د جمهور رئیس اشرف غنی ستر سیاسي سلاکار محمد داود گلزار وایي چې د پیښې په تړاو په لټونو د پام وړ پرمختګ کړی او پایلې به یې ژر له افغانانو او نړیوالو سره شریکې سي. له نوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده. پام وکړئ مرکې ته.
جناب وزیر صاحب، حادثه پیښه سوله، ډیره مهمه پیښه ده. له پیښې څخه تقریبا تر یوه هفته زیاته موده تیریږي، اما لا هم تر اوسه پورې ډېر زیات لا هله سوالونه پاتې دي. د خلکو سره مختلف سوالونه دي. هغه اړخ چې تاسو یادوئ چې په موضوع کې انکشاف شوی دی، تاسو یو اندازه هدف ته نږدې شوي یاست چې اصلي د دې حادثې سنبالونکي طرح کوونکي د په ګوته کې دغه موندنې مو چې دي پر کوم برابر په دې موضوع کې څوک مقصر دي؟
مننه د لوی او سپیشل خدای په نامه تقریبا ابتدایي پایلې بو شي دي مسلې انکشاف کړی ده او تقریبا لوره او موخه معلومه ده چې د دشمن هدف څه وو. یو خو دا هدف وو چې تقریبا د ولایت رهبری ټوله پرې وځای وه، د میلمنو په شمول، د ډیپلوماټانو په شمول، چې دا پخپله یو غټ ناورینو پیښه وه. دوهم د سیاسي هدف تر څنګ د دوی په ولسي او قبایلي ټولنه کې د تشنجو اختشاش او د اذهانو د مخشوشولو دپاره د دې پیښې هدف وو، چې الحمدلله ډېر اړخونه د دې مسلې خونسا شوي دي. یوازې هغه اړخ پاته ده چې هغه اصلي مجرم په ګوته سي، دا که په کښته کچه نفوذي کس وي او که په همسایو ګاونډیو څارګرو ادارو پرې تړاو ولري، زموږ پایلې به انشاءالله له هیوادوالو او له ښاریانو سره شریکې سي.
جناب وزیر صاحب، طالبانو په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړي دي او په ځمن کې ځینې داسې لاهله سوالونه هم دي چې ممکن په دې کې خپل ځینې رقابتي مسایل سبب شوي وي د حدیثې، خو تاسو دا موضوع ته ډېر ښه په وضاحت سره اشاره وکړله چې موضوع له ملک د باندې دا پلان شوی ده. دغه ډول سوالونو ته ستاسو جواب چی شي؟
زه په ډېر واضح شکل باندې ویلای سم، بیا هم پر دې باندې ټینګار کوم چې دا زموږ داخلي پیښه نه ده، پیښه د باندې څارګرو کړیو له خاصه ده. نو موږ هم تر وخت له مخه بولو چې کوم پایلې ته چې رسېدلی یو چې هغه جهاد په ډاګه کړو، ځکه ما وویل چې زموږ د تحقیقاتو د انکشاف خنډ به وګرځي. نو په د پایلو د بشپړېدو سره وروسته به دا جزئیات او لوری عامل ټوله په ګوته شي.
د ولایت د مقام د ځینو مامورینو په شمول او ځینو پولیسو په شمول او ځینې هغه کسان چې د والی په میلمستون کې د خدماتو په بخش کې کار کاوه، دا کسان نیول شوي دي. د دغو شکمنو کسانو تحقیقات نتایج دا مسایل
طبیعي خبره ده چې په میلمستون کې هغه د حرم سرای په نوم باندې وو، هلته ډېرو لږ کسانو لاسرسی درلودی د ورتګ، او په دې کې چې هغه د خدماتو د کارګرانو په کچه باندې کم خلک نیول شوي دي، دا د پیښې د اراخیز چیرن د پاره نیول شوی. خو لیکن د دوی لمیانځه سره د اصلي نفوذي کس رايستلو د پاره دا لړۍ د اندېښنې وړ نه ده، چې دا ډېره بده پیښه ده. د یو امپراتوري په مرکز کې د امن په کور کې دا پیښه رامنځته شوی.
سکاټلند یارد پولیس برتانویان او د غرض انټرپول بل ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت اداره او خپل د اماراتو ځینې استخباراتي کسان پر دې موضوع باندې په یو مشترک ټیم کې دوی هم کار کوي. د سکاټلند یارد پولیس مطبوعاتو نه دیلدلی، تاسو خپل هغوی سره لیدلی دي د هغوی د څېړنې کم ځای ته رسیدلی دي، یا هغوی اوس هم دلی موجود دي کندهار کې؟
بله، هغوی دلی موجود دي، ټوله ورځ پر د پیښې پر ځای باندې کار کړی ده. هغه وسایل چې له دوی سره ستا تقریبا په څو بخشونو کې ټیسټونو ته ضرورت سته، هغوی سره ډېر پرمختللي وسایل دي. او د دغه تاسې یادونه وکړه، د اماراتو د سکاټلند یارد او انټرپول او د ملي امنیت ادارې چې کم ګټ پلاوی ده، هغوی په کار باندې پایل کړی ده، تر اوسه پورې هم دلی دي. پایلې به په آخر کې ټولې سره رامږغی کیږي او بالاخره له وطنوالو سره به شریک شي.
سکاټلند یارد پولیس مستقل کار کوي کنه دوی د امارات د حکومت یا د متحده عرب امارات د حکومت په دعوت باندې راغلي؟
دوی زموږ د ملي امنیت او د اماراتو د متحده اماراتو د ګروپونو سره مشترک کار کوي.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په بدخشان کې د یخنۍ له امله څلور تنو خپل ژوند د لاس ورکړي او شپږ تنه نور د افغان سرحدي ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د رپورټ تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه.
د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د هوا د یخنۍ لامل درې خزو او یو نارینه ژوند بایللې دي، او شپږ تنه نور چې درې خزي او درې نارینه دي یخنۍ وهلي. اوس مهال دغه یخنۍ وهلي د تاجکستان د مرغب په سیمه کې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بدخشان د والی ویان نوید فروتن وای چې د واخان ولسوالی چې د سیمې په کچه یخ او لوړه سیمه ده، هر کال په کې د یخنۍ لامل خلک ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د لوري د بدخشان خلک اکثر وخت د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ځي او له هغه ځای خپل کلو ته ځانونه رسوي. د دغه سیمې اوسیدونکي خوراکي توکي او نور د ضرورت وړ شیان هم د تاجکستان له لارې وړي او بیرته بدخشان ته راوړي. د بدخشان د والی ویان نوید فروتن زیاتوي چې د لارې د بندېدو او هوا د سړېدو له امله هر کال خلک تلفات ورکوي.
ولسوالۍ مرزي بدخشان خصوصا پامیر خورد کلان کې تر نقطه سرحدي و خېل بلند قرار دره، برفای زیات سنگین
د بدخشان سرحدي ولسوالۍ خو په ځنګړې توګه د پامیر ولسوالۍ چلوړې او یخې دي، زیاتې واورې پکې ورېږي چې له امله یې خلک د څو میاشتو لپاره تګ راتګ نشي کولی. هلته خلک د ژمي لپاره خوراکي مواد ذخیره کوي خو کله چې خوراکي توکي خلاص کړي له ستونزو سره مخ کیږي. نوموړی وایي چې په دغه ولسوالیو کې د صحي مرکزونو د بندېدو ستونزه هم جدي ده. نوید فروتن دا هم وایي چې تیره ورځ د پامیر په ولسوالیو کې څلور تنه د یخنۍ له امله مړي دي او شپږ نور د مرګ له ګواښ سره مخ شوي دي.
تاسوونه سه خانم چې د اثر سردی هوا جان وختن او یک مردن چې از پامیر خورد به استراحت
درې خزي او یو نارینه د هوا د سړېدو لامل مړه شي. یو شپږ تنه نور چې درې خزي او درې نارینه دي یخنۍ وهلی او د تاجکستان د مرغاب ولسوالۍ ته د تداوی لپاره انتقال کړي دي. فروتن وایي چې د سیمې افغان سرحدي ځواکونه له خلکو سره د مرستې په خاطر باندې سیمې ته ورغلي او خلک یې له یخنۍ ژغورلي او ځینې نورې کلینیکونو ته انتقال کړي دي. نوموړی وایي چې د بدخشان د یخو سیمو اکثر ماشومان د ژمي پر وخت سینه بغل کیږي چې د تداوی لپاره یې درمل نه موندل کیږي. نو مور او پلار یې د تداوی په خاطر خپلو ماشومانو ته د ناروغۍ پر وخت تریاک ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد قرغیزستان ته په دې خاطر سفر کړی چې د پامیر له خلکو سره مرسته وکړي. هغه وایي چې د قرغیزستان چارواکو هم د بدخشان د پامیر د سیمې له قرغزو سره د مرستې ژمنه کړې چې کلینیکونه به ورته جوړ او دوایی به ورته ورولیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جنوري په شلمه د جمعې پر ورځ د لوړی مراسم په ځای کوي.
د دغو مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصری او تحلیل به واوري.
نو د امریکا غږ آشنا رادیو واوري د جنوري شلمه د جمعې ورځ. د باراک اوباما څخه ډونالډ ترامپ ته د واک د انتقال تیاری وروستي مرحله ته رسیدلی دی. په واشنگتن ډی سی کې د جمعې په ورځ د شاغلي ترامپ پلویان د 45م جمهور رئیس د ټاکنې د منځولو لپاره راغونډیږي، خو دا ستمه کیږي چې مخالفین به یې هم د جمعې په ورځ سخت مظاهره وکړي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورت ته.
د شک او تردید تر سیوري لاندې ډونالډ ترامپ سپینه ماړی ته خپل مزل د جون له میاشتې څخه پیل کړ.
آی ام افیشلی رننګ.
زه په رسمي توګه د متحده ایالاتونو د جمهوریت ریاست لپاره ځان کاندیدوم او موږ غواړو چې خپل هیواد بیا بازمت کړو.
د امریکایي سوداګر چې هیڅ کله په دولتي ادارو کې کار نه دی کړی، اوس به د لوړې تر مراسم وروسته د دې فرصت ولري چې د امریکا د 45م جمهور رئیس په توګه کار وکړي. ترامپ د نیویارک په کوین سیمه کې په یو بډای کورنۍ کې زیږیدلی دی. پلاری فرید نومیږي او یو وخت یې د املاکو د پیرودلو او پلورلو کاروبار کاوه.
His father was very authoritarian.
پلاری ډیر مثبت سړی و، له تمی ډکه مشي کوله. البته چې ترامپ له خپل پلار څخه دغه صفتونه او مشخصات په میراث اخیستي دي.
ډونالډ ترامپ د نیویارک د منهاتن د املاکو له معلومات څخه خپل تجارت پیل کړ. په خپل چارو کې یو بریالی سوداګر دی. خپل اړوند سوداګریزي او سیاسي چارې د ترامپ ټاور په نامه د نیویارک لوی دنګي ودانۍ څخه پرمخ بیايي. ترامپ تر 2015 کال پورې د امریکا د ان بی سی ټلویزیون د یو مشهور خبرونه چلون کوي.
Doing business in New York.
په نیویارک تجارت یو پیاوړی او حساند کاسته اړتیا لري او ټرمپ دقیق د نیویارک یو سوداګر دی.
خو په بل اړخ کې ټرمپ په خپل کار کې ناکامۍ هم لرلې. قمارخانه دیوالی شوې، د املاکو معاملې یو محل زیان سره مخامخ شوې او د ټرمپ په انتون په نامه د هغه د لوړز دکړو مرکز باندې د فساد تورونه ولګېدل. ټرمپ دریزلی واده کړی دی او خپل دوه ښځې طلاقې کړې دي. هغه د 15 اولادونو پلار دی چې هر یو د هغه په کمپاین کې مهمه ونډه لرله. د ټرمپ د شخصي ژوند په اړه هم دومره خلک خبر دي لکه د هغه د تجارتي کاروبار نه چې خبر دي. له ټرمپ سره شپاړس جمهوریت غوښتونکو د جمهور ریاست لپاره ځانونه نومولي وو، خو هغه په خپلو پیغامونو سره چې اکثریت یې د رایه ورکوونکو اندېښنې هم راوپارولې، خپلو ټولو ګوندي سیالانو ته ماتې
ورکړه.
هغه د خپل له ویرو ډکو احساساتو باندې ټینګار وکړ، هغه څه چې تر ډېر مودې دوام وکړ.
ټرمپ د مسلمانانو او دارنګ د خوځو په اړه هم ناندريزي خبري وکړي.
ان فاکټ هیلری کلینټنز کاتاستروفیک امیګریشن پلان،
د مهاجرت په اړه د هیلری کلینټن د مصیبت ډک پلان به ډیر سخت دريزي اسلام پال مهاجرین هوا ته د نن کړی چې نه یوازې زموږ ټولنه بلکې زموږ ژوند به له ګواښ سره مخامخ کړي.
لدی سره سره په انتخاباتو کې تر بریا ورسته ټرمپ خپل دريز یو څه نرم کړی دی. خو د ټولو لپاره باید انتظار وېستل شي چې ټرمپ د لوړی تر مراسم ورسته د عمل په ډګر کې کوم اقدامات کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د 15 سلويختم جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه د آشنا رادیو نه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ایران څخه غوښتنه دي چې هغه شخص دې نه اعدامي چې د ماشومتوب په وخت کې جرم کړی وو. ملګرو ملتونو وایي چې د ماشومانو اعدامول د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نور تفصيل د امریکا جغ د خبريالي لیزا شلاین په رپورت کې واوري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ایران غوښتنه دي چې سجاد سنجری دې نه اعدامي. سنجری په 2012 کال کې چې کله 15 کلن و، یو کس یې په چاقو وهلی و او وژلی و. د ایران یوې محکمې په هغه د مرګ سزا راخېژولې وه، خو د ایران د اسلامي جزا د قانون له مخې هغه ته یو ځل بیا اجازه ورکړ شوه چې د لومړۍ محکمې د حکم په خلاف د استناف غوښتنه وکړي. سجاد سنجری ادعا کوي چې د خپل ځان د دفاع په خاطر مقابل جانب په چاقو وهلی، ځکه چې د هغه سره یې د جنسي زور زیاتی هڅه کوله. خو ولایتی محکمه بیا د هغه د ادعا رد کړی ده او د مرګ سزا یې برقراره ساتلی. محکمه ویلی دی چې سنجاری د قتل په وخت کې اوخیار و او په دې پوهیده چې څه جرم کوي. د ایران ستر محکمه هم پروسه کال په هغه د مرګ سزا تایید کړله. د ملګر ملتونو د بشری حقوقو د اداري ویاند رپورت کولویل وای ایران په نړۍ کې د هغو هیوادونو څخه یو دی چې کم عمر ماشومان پکې دامیږي. خغلی کول ویل امریکا غاک ته وویل چې د اتل سنه د کم عمر کسانو اعدامول د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده.
At least 5 juveniles were reportedly executed in Iran last year and at least 78 people.
د راپورونو پر اساس په ایران کې پروسه کال 15 ماشومان اعدام شوه دي او اتاوی نور داسې کسان دي چې د مرګ سزا پیره ختلې ده، په داسې حال کې چې د جرم کولو پر وخت د هغوی عمرونه د 13 کالونو نه ټیټ دي. خای د شمیر بد دینه هم زیات وي، خو موږ پرې نه یو خبر. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګوي چې د دې معلومول سخت دي چې په ایران کې څومره کسان اعدامیږي، ځکه چې دغه هیواد حکومتي نظام ډیر سری دی.
According to various NGO sources, د غیر دولتي موسسو د سرچینو لمخې تیر کال په ایران کې د 1500 په شاوخوا کې خلک اعدام شوي دي. اکثره دا کسان د مخدره موادو د جرمونو په خاطر اعدامېږي. د نړیوالو قوانینو لمخې یوازې هغه کسانو ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې جدي جرم کړی وي. د مثال په ډول یو څوک قصدن وژلی وي. خو د بشري حقونو مبصرین بیا وایي چې د مخدره موادو پورې تړلي جرمونه هغومره جدي نه دي چې باید د مرګ سزا ورته وټاکل شي. ملګری ملتونه همدارنګه د ایران غواړي چې زر تر زره دی په اعدام بندیز ولګوي، ځکه چې مجرمینو ته د عادلانه محکمې فرصت نه ورکول کیږي او زیات شمیر خلک د بیلابیلو جرمونو په خاطر په دار ځړیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار په ولایت کې د نشه یي توکو استعمال کوونکي ورځ تر بله زیاتیږي. روغتونونه هم دومره ظرفیت نه لري چې د دغو کسانو درملنه پکې په مکمله توګه وسي. له بلې خوا عدلي او قضایي ادارې د هغو پرچون پلورونکو معتادینو دوسیې هم نه اخلي چې نشه یانو ته توکي راوړي. ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د جلال آباد خار په امیر شهید بن کې د نارنجو د غنو ونو لاندې رڼا ورځ په پودرو روغ دي کسان خپل نشي تماشې کوي. دلته پر چرسو پودرو او نشي ستنو روغ دي کسان سره راټولي. د باغ په یو څنډه کې پولیس شته خو روغ دي کسان دا غوي په مخ کې خپل عمل ته دوام ورکوي. دلته راټول شوی نشيان ډيري خبرې نه کوي خو سيګريټ په لاس یو نشي راته د موتادي لامل د کور جنجالو نه یاد کړل.
مرګر سره خو نه یم ناست، دروغ به نه وایم. بس نه پخان ناست یم او نه اوس ناست یم. زړه مې کېږي خو بېرته بیا سې لانجې شروع سي، بیا پرې راسم اوس بیا لانجې شروع شوي دي. دا سرګټ سي وایم بس دا سوجم بدل کی.
دغه باغ ته ډېر محصلین د مطالعې په خاطر راځي خو د چرسو او نورو نشو بوی آرام ته نه پرېږدي. د دغه باغ مخامخ سراج العماره بڼم امیر شهید ته ورته حالت لري خو هلته نشیان یوې څنډې ته راټول دي. په بڼ کې ګڼ کسان سپورتي لوبې کوي او وایي نشیانو په تنګ کړي دي.
دلته چې موږ راځو کله یا میچ کوو یا رننګ کوو بس دلته یې د سره غاړه ته دی کنجوند باغ کې ته چرسیان ناستې سګریټ والا ناستې یا پوډریان زیاتره هلته کینی کنه دا بوی په موږ بد لګي. خدای شته زما خپله هم دا د چرس بوی ډیر زیات بد لګیږي.
خو نیوکه په پولیسو دا ده چې دغو باغونو ته نشه یي توکي څوک وروړي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال وی ډیر کله نشه یي توکي هغه خلک پلوري چې خپل موتادینی او کدا ډول کسان وم نسی دوسی عدلی او قضایی ادارې نه اخلي.
دغه موږ نه عدلی او قضایی ادارې نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی، ځکه موږ ته خو مجرم شو ځکه چې نشه یي توکي خرڅی. خو هغه وجه دا روغ دی د نشه یي دا پسته ته دا ویل موږ ته معرفي کوي. متاسفانه چې شپخانه موږ نه لرو د متاجینو دغه گنجایش نشته دی. بل موږ نور کافی پرسونل نه لرو چې هر پوډری دپاره موږ هغه په شپخانه کې واچو او یو نفر ورته په مواظب کوو تبزی پې کوو. کورنۍ ته سپارو او کورنۍ هیله کوو چې د تداوی په خاطر باندې جرات وکړي.
ننګرهار کې د نشه یي توکو د معتادینو د روغتون مشر وحید الله حیدری وایي روغتون یې وړوکی او معتادین ډیر دي، ځکه نو په اسانۍ د معتادینو کچه نشي راکمې دی.
روغتون دی چې په یو وخت کې موږ سل کسان 15 ورځو کې تداوی کوو. انجوګانې هم شته دي چې یو د نجات سنټر په نوم باندې شل بسری روغتون دی چې هغه 13 کلنۍ نه ټیټ عمر کسان شپږ میاشتې لپاره د پالیسي مطابق تداوی وړاندې کوي. هغه ته تداوی کیږي.
هغه وایي په ننګرهار کې د خزینه معتادینو لپاره هم 50 بستریز روغتون شته چې هلته د خزینه طبقې درملنه کوي. که څه هم تر اوسه دقیقه شمیره نشته چې په ننګرهار کې پر نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیره څومره ده، خو ورځ تر بلې د دغسې خلکو کچه لوړیدونکې ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو